السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2011 کال د ستمبر د میاشتې 15 نیټه ده. ظفر خندا وزیر تاسو ته په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې بعد د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه واوري، خو اول د پامیر ساحل نه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
نومړی د مشال رادیو خبری سرټکی د پاکستان د قبایلی چارو وزیر شوکت الله ویلي د باجوړ د تختول شویو ماشومانو د راخوشي کولو لپاره باید ټول خپلې ذمهواري ترسره کړي. د لیبیا په بنی ولید کې د وسلې غورځولو لپاره خبرې ناکامه شوې دي او د عبوري شورا ځواکونو خار محاصره کړی دی، او د افغانستان په پروان ولایت کې د دوو جرمنانو مړی میندل شوي دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره فدرالي وزیر انجینر شوکت الله ویلي له باجوړه د تختول شویو هلکانو خوشی کول هم د پاکستان او هم د افغانستان ذمہواری ده. نوموړي په دې اړه له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل:
ما د وزیر اعظم صاحب سره، د وزیر داخله سره، د خارجه وزارت ټول په دې باندې خبر دي، او دا د لوکل مقامی انتظامیه پولیټیکل ایجنټ ټول په دې دغه پسې سرګرم دي. او زموږ قوي امید دی ځکه چې زموږ د غره نه خونده معمول قبایل اوسېږي، او د هغې هم یو جوړېږي ذمهواري چې هغې کې زموږ سره مرسته وکړي، او د افغانستان د حکومت هم ذمهواري جوړېږي چې دغه ماشومان چر چرته چې په خیریت سره نه
د اختر په دویمه ورځ له باجوړه د افغانستان کونړ ته 13 هلکان د میلې لپاره تللي ول چې هلته وسلوالو طالبانو یرغمال کړل. د پاکستان طالبانو د هغوی د تختولو پړه پر غاړه اخیستې ده. د یو تازه ترین خبر تر مخې د پاکستان ویلې دي چې درې د القاعده لوړپوړي مشران یې نیولې دي په کوټه کې. دوی د پاکستان د پوځ پر ویبپاڼې په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د استخباراتي عملیاتو په ترڅ کې دوی د پاکستان استخباراتو ISI او ورسره مرسته کړې ده FC. دوی د القاعده یو مشر یونس علي موریتانی چې د بهرنیو هیوادونو کې په نورو هیوادونو کې د عملیاتو لپاره پړو د القاعده غړی دی او مشر دی، دا نیول شوی د دوو نورو لوړپوړو القاعده مشرانو سره چې عبدالغفار الشامی نومیږي او مصرا الشامی نومیږي چې د مجاهد امینو په نوم باندې هم پژندل کیږي. ISPR ویلی دی چې دا دوه کسان دا درې کسان یې د کوټې له شاوخوا نیولې دي. د لیبیا د لنډمهاله واکمنانو ځواکونه وایي په بنی ولید کې د وسلې غورځولو لپاره روانې خبرې ناکامه شوې دي. بنی ولید د لرې کړل شوي عامر معمر قذافي د ملاتړ له وروستیو پاتې قوي مرکزونو یو دی. دا خبره د عبوري قامي شورا لخوا په خبرو کې برخه اخیستونکي وکاس کړې ده. د رارسېدلو خبرونو تر مخې له لنډمهالې شورا سره تړلي او په زرګونو سرتیرو د بنی ولید محاصره کړې ده، خو دا نه ده معلومه چې پر دې ښار به حمله کیږي او کنه. د قذافي ضد ځواکونو یوه جنګیالي علي صالح له بنی ولید سره نږدې له یوې پوستې له رویټرز خبر یا جان سره خبري کړي دي.
والله الوضع عادي جدا جدا يعني. والله
د وای وز ډیره آرامه ده. موږ د قامي عبوري شورا پریکړې ته په انتظار یو چې بنی ولید ښار ته نه نوزو که خدای وغواړي. تر اوسه د قذافي د وفادارو لخوا هیڅ تبصره نه درغلی. د افغانستان په پروان ولایت کې د ورکو شوی او دوو جرمن وګړو مړی میندل شوی دی. د پروان والی بصیر سالنګي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي ښکاري دواړه د ټوپک په ډزو وژل شوی وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو وسترویلې د اگست په میاشتې په وروستیو کې ویلي ول دوه جرمن تبه کسان په افغانستان کې ورک شوي ول او دا چې کېدی شي هغوی تختول شوي وي. په هغه وخت کې وسترویلې له نور تفصیل ورکولو ډډه کړې وه. د افغانستان په کندهار ولایت کې د ځانمرګي برید پر مهال دوه کسان وژل شوي او شل ټپي دي. لسیمې د مشال راډیو خبریال وایي برید تیر ماښام ناوخته د USPI په نامه د یو امنیتي شرکت پر ساتونکو شوی دی. د پیښې ځای د کندهار او هرات ترمنځ لویه لار ده. د کندهار د والی ویان زلمی ایوبی وویلي د برید د صرف موټر په وسیله شوی دی. ایرانی ولسمشر محمود احمدی نژاد نن د نړۍ په طاقتونو انتقاد کړی دی چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله کوي. نوموړي په تاجکستان کې له اوبو د برښنا جوړونې پلانټ پرانستنه کوله. د دې پرانستنې پر مهال له احمدی نژاد سره خپل تاجک سیال امام علي رحمان هم و. د مصر د پخوانی واکمن حسنی مبارک د مقدمه اوریدنه په قاهره کې روانه ده. درې اتیا کلن مبارک د نننۍ اوریدنې لپاره په کټ کې راوړل شو. دا د هغه د مقدمه دریم اوریدنه ده. د نوموړي پر ضد روانه مقدمه د اگست په دریمه پیل شوې وه. مبارک تر دیرشو کالونو پر مصر واکمن وو. پر نوموړي د درغلۍ او د سلګونو مظاهره چیانو په وژنه کې د ککړتیا تورونه دي چې دی یې ردوي. د نوموړي پر ضد د پاسون په نتیجه کې د فبروري په میاشت کې له خپلې دندې استعفا ورکړه. نن د لوړپوړو پولیسانو ګواهۍ اورېدل کېږي چې معلومه کړل شي چې پر مظاهره چیانو د ډزو امر چا ورکړی وو. د نورو اورېدنو پرتله نننۍ هغه پر ټلویزیون نه ښودل کېږي. او یو ځل بیا دا تازه خبر درته تکراروم. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ویلي دي چې د القاعده درې لوړپوړي کسان یې نیولي دي چې په دوی کې یو یونس علي موریتانی دی چې د آی اس پی آر له وینا سره سم د بهرني عملیات ترسره کول. د ده سره دوه نور القاعده مشران دي چې عبدالغفار الشامی بچر چما په نوم باندې دا پیژندل کېده او مصرا الشامی چې د مجاهد امینو په نوم پیژندل کېده. او آی اس پی آر وایي چې د آی اس آی او د اف سی په مرسته په دې استخباراتي عملیاتو کې دا درې کسان نیول شوي او دا درې کسان د بلوچستان د کوټې شاوخوا سیمو نیول شوي دي. د خبرونو پای.
له پامیر ساحل څخه مو خبرونه واوریدل. قسم خان منوخیل او فرخنده وزیر مو د مشال ریډیو د یو ساعت خبرونې ته هرکلی کوي. په روانه خبرونه کې به واوري د اختر په دویمه ورځ د باجوړ ماشومان څنګه د وسلوالو طالبانو منګولو ته کې وتل.
ټول کسان داسې پلابوی سره اوښتي هغه پله زتلي داسې په شاړه شاړه کې هغه دوه درېمه یو منځی نه چې بلې منځی ته واوښتو بس هلته دغه کسان دغه شو.
د باجوړ پولیټیکل ایجنټ هیله مند چې تختول شوی ماشومان به ډیر زر راخوش شي خو په جګړه کې له ماشومانو غچ اخیستنه له قانوني پلوا څنګه ګڼل کیږي؟
دا بدل اغستل جی کمپلیټلی غیر قانوني دی. اول خو دا څوک نشي ویلی چې دا بچی د دوی والدین څه کړي دي. بله خبره دا ده چې ماشومان لویو خلکو د حرکتونو ذمه دار نه.
او د قبایلي سیمو د اولمپکس اسوسیشن څخه د سپورت تنظیمونو د ځینو ډلو ګیله.
بجور کی سپورٹس کمپلیکس تا بجمرود کی سپورٹس کمپلیکس تا وزیرستان کی مونږ د فاتی یو پکاره د فاتی شه په فاټه کی
د مشال سره اوسي. رازو اوریدونکو د خبرونه لومړی رپورت ته. د باجوړ قبایلی سیمینا دیرش ماشومان د اختر په دویمه ورځ تختول شوې دي چې د باجوړ پولیټیکل انتظامیه وایي دوی هڅه کوي دغه ماشومان زر تر زره راخلاص کړي. ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د دغه ماشومانو د تختونې پړه منلې. په دې اړه د وروستي حال او روز زمونږ د خبريال شاهنواز ترکزی په دې رپورت کې.
د ماموندو د قبیلی دیر شغه ماشومان کوم چې د طالب وسلواله لخوا کونر سیمته بيولي شوې دي څنګه ونیول شو. یو تن چې نورزاده نومیږي او پر دغه ځای کې موجود وو حال یې داسې وایي. پر دغه ځای کې د پاکستان او د افغانستان سرکاري عسکري قواوې موجودې وې یا نه؟
بالکل امنگ سے جو پاکستان امنگ چور پاکستان حکومت منگ چلا دن بلاڑی بیان تشن بلاڑو افغانستان منگ چلا جیتا سما طرف سے ڈیر خطرناک طالبان تو کسی تاسو دل تمام وړي موږ یې صحیح دی او ټول کسان ته موږ ته ټول ته وینا کړی او ټول کسان داسې په ناپوهي سره وښتي هغه په لزته دې په شاله شاله کې هغه اوس دوه درې یو منځی نه چې بلې منځی ته وښتو بس هلته دغه کسان دغه شو.
دغه ځای نو بیا ولې ټاکلی شي چې ماشومان د اختر مېلې له ورشي؟ نورزاده وایي
چې د اختر ورشي نو خلک ګاډي کې ځو کانډو ته ځي ځو پښت ته ځي د مامون ځو ځو ټول خلک دا کښاله د دې چکر لګي کلو الکان ټول دا شي جی او بس دا او دا کندو هو د دې د افغانستان او پاکستان بارډر دی. دا دا تفصیل لپاره خلک دی چې سره دی فونې تا را بونه والا په کې نه اصل کوم نه لون ته کې نه ولګي دی دا شی
او دغه نه ولي شي ماشومان د کوم سیمو دی.
یار داسی جو ترخو کسان مختلف مختلف علاقو کسانی کنا بچی نیم پکیو دی ترخو کسان پکیو دی سیسی نیم پکیو دی مرولی کسان و مختلف مختلف کسانی کنا طول ما شمالو داسی غد سوکم پکینی تو سو جیار داسی غد کسانی طول ما شمالو بس
سو وقت مو چی دی باجوڑ ایجنسی دی پولیٹیکل ایجنٹ اسلام زیب نا دا پختنه وکړه د ماشومانو د بیرته راوستو لپاره سهل زلي پیل شوی دی هغه وویل
دا بارډر ایریاز ولې ایشوز نه دي پدې کې لکچوګه دا کومونه دوړو طرفونو ته یو قوم آباد دی کنه مامون قوم التام آباد دی اور دلته کوم ځای اوف د سیم ټرایب کنه مده دی خپل آپس کې لینکس ریلیشنز ټول هر سره شته کنه ته ام د دې قوم د دې طرف ته چې کوم کسان دي دا خپل لینکس استابلیش کړي لګي منګه سره کانټیکټ کیو کنه او څه خبر
جرگا د پیخیش پگ ارزی عرض تو ہم جوڑا نکڑیش ہوا سو جدا اسلام زیب اویل
دے بس ماتا ستو ہوئی چھے دا پکی کی گی انشاءاللہ زر تا زر بدے باندے دا بری کور شی انشاءاللہ فنکین کانٹیکٹ کیو
دا ماموندو دا قام یو ملک نئے خوخولا چی پا میڈیای پی جنگلو وشی خود دو حقا پا اجازہ آوازی خیر دے کخپور شی وی ویل جرګه وشوه خو لا تر دې دمه تلې نه ده چې دغه ماشومان را خلاص کړي
دا خو د معمون قوم له او هر سړی په خپل ذاتي سورس استعمالوي او په ذاتي سورس باندې د هغو سره طالبانو د مشرانو سره خبرې روانې دي او خبرې کوي او چې په دغه سورس باندې کېدی شي خدای پاکو کې چې آزاد
د باجوړ قبایلي سیمې ملکانان او سپین روبي د دې پیښې د حل کولو لپاره هلې ځلې کوي خو بیا هم نه خوښوي چې نوم یې څرګند شي د ځای ولس په وینا وړه پیخه نه ده دغه ملک بیا وویل د تختول شوي ماشومانو په کورنو ډیر خفګان دي او باید حکومت او قام یو ځای شي او دا ماشومان بیرته راولي شانواز ترکځی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی
ویل کیږي د باجوړ قبایلی سیمې نه د اختر په دویمه ورځ چشتول سوي ماشومان د وسلوالو طالبانو لخوا د افغانستان د کونړ مرورې ولسوالۍ ته وړل سوي دي دا چې په اړه یو وسلوال شخړه کې ماشومان ښځې او بوډاګان له زیان څخه لرې وي دوی ته په شخړه کې باید زیان نه ورسیږي د بشري حقوقو د نړیوال قانون له مخې دغه څومره لویه خلاف ورزي ده د پښتنه د مشال همکار مجید بابر د بشري حقوقو د کمیسیون د پاکستان له وایس چیرمن کامران عارف څخه کړي
تاسو په ریښتیا د اهم کانفلیکټ خبره ده لکه چې د جنگ صورت حال نو دې باندې بین الاقوامي قانون د اهم کانفلیکټ کوم د انټرنیشنل هیومانیټیرین لا وایي هغه کیږي او هغه کې ماشومان او زنانه د لپاره د هغه احترام او د هغه دغه لپاره سیفتي د لپاره کافي دغه قوانین دي پس ای کی دغه نه دی ای کی کم بلکې خلک زخمیان دي کم زنانه دي کم ماشومان دي دا غي خلاف اسم لیس ریاکشن نشي راسته کده نو دا چې کومه غواده ده خو د قانون لاندې او بیا د انټرنیشنل ارم کانفلیکټ د لا لاندې کمپلیټلی غلطه ده
کامران عارف صاحب هغه ماشومان چې دغه طالبان او پړی په غاړه اخیستی ده هغوی دا وایي چې دا د هغه خلکو بچی دي چې چا د دوی په ضد باندې د امن لښکرې جوړې کړي دي نو د دې د وجې نه د نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو تر مخه بدل اخیستل په کومه زمره کې راځي
دا بدل اغسل جی کمپلیٹلی غیر قانونی ده دا اول خو دا څوک نشي ویل چې دا بچی د دې والدین سکر دی بل خبر ادا دا چې ماشومان ماشومانی هغه د لوی خلکو د کرتوتونو د غیر حرکتونو ذمہ دار نی نو دا بدل اغسل چې دی دا اسلامی قانون مطابق دا د بین الاقوامی قانون مطابق دا بالکل غیر قانونی دی
ستاسو په نظر داسې کیسه کارونه چې سوکې په دغه سیمو کې وسلواله ډلې کوي نو نړیوال چې کوم د انصاف عدالت ته نو په دې اړه باندې هغوی د اکشن اغستو لار لري
جی تر سو پرچ دا عدالت ته تلو خبره ده نو دا لکه دا کافی کمپلیکیټډ خبره ده سه خبره نه ده چې تاسو به یو عدالت ته لاړ شئ دغه ته بل لاړ شئ او چې چرته کې عام کانفلیکټ دي چرتا کی جنگ صورت حالی نو گے کہ مطلب مونگ خلق ہیومن رائٹس والا ټول دا دغه کو چې دوارا فریقونه با د قانون پاسداری کوي څوک به دا خلاف ورزی نه کوي
د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان وایس چیرمن کامران عارف وو چې تاسو ته د باجوړ قبایلی سیمې نه د اختر په دویمه ورځ د تختول شوي ماشومانو په اړه باندې تفصیلات درکول او دا چې په داسې پیښو کې د ماشومانو تختونه انساني لحاظ سره څنګه ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
له مشال ریډیو څخه خبرونه اوري او سم پرخنده وزیر ده چې له نوې معلوماتو سره به تاسو ته نوې کې وړاندې کړي.
د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې دوه کسان په یو بمی چاودنه کې وژل شوي دي. ځای چارواکي وایي دغه کسانو یو بم نصب کولو چې چاودنه پرې وشوله. سلاب محسود د تفصیل سره.
په سویلی وزیرستان مورنقشه دوا کسون اغا وخت په خپل په بم والوتل چې کله دوی په لار کې بم شخولي. د پولیټیکل انتظامیه چارواکي او ځایي قبایلون د پیښې پخلای کوي او دا هم زیاتوي چې مړه شوي دواړه کسون د احمدزی وزیر لاندېني شاخ زلی خیل سره تعلق لري. دوی وایي چې پیښه د شپې په باندې 12 بجې مخه ته راغله چرته چې د کلوشا کلي په لار کې د ځایي طالبانو مهم کمانډر شریف وزیر د سره د کسانو بم شخولي خو بم په خپله ور وچاو دی. دا چپکښې دوه سره په هغه ځای مړه شول. په دا براکښې مې چې د ځایي خبریال حفیظ الله وزیر سره رابطه وکړه هغوی وویل
د شپې دمکې آواز راغې د وانه چې دا کومه غربي علاقه دوی دغې نه چې کلوشا ورته وایي دغې نن سهار ته دا پته ولګېده چې هلته دوه نامعلوم کسان وي چې هغو آی ډي لګوله چې هغه آی ډي په دې منځ کښې خپله ور خلاصه شوه نو دوی دواړه مړه شول.
دا دې هم یادوي چې نن ګهیز د ډیورنټ کرښې سره نږدې د بیباګ په سیمه کښې د توزی خیل قبایلیانو سره تعلق لرونکو دوو سکا ورونو مړي هم موندلې شوي دي چې کوم ناڅرګنده کسانو وژلي او بیا یې دلته اچولي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. یو تازه رپورټ را رسېدلی چې د پاکستان پوز له رسنۍ سره اړیکې ادارې ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې اعلان کړی چې د القاعده درې مهم غړي له کوټې نه نیول شوي دي. په دغو کې یو مهم کس یونس الموریتانی هم شامل دی چې د القاعده د نړیوال اپریشنونو مشر یادیږي. دا وخت موږ سره د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال نیاز موساخیل د ټلیفون په لیکه سټوډیو ته راغلی. نیاز، که د دغې په اړه تازه تفصیلات را سره شریک کړئ چې ایس پی آر په دې اړه نور څه تفصیلات ویلي دي.
جی سرخندې، د یوسو ثانی مخکې د پاکستان پوز چې کوم له میډیا سره له رسنۍ سره اړه اداره د ایس پی آر هغه په یو خبر پاڼه کې اعلان کړی دی چې د القاعدې درې مهم غړي چې دي هغه له کوټ څخه نیول شوي دي. په دغه یو یونس الموریتانی دی او بل چې دی عبدالغفار الشامی او دریم چې دی میسره الشامی عزیزی. او دا په خبر پاڼه کې دا ویل شوي دي چې یونس الموریتانی د القاعدې چې کوم نړیوال اپریشنونه بچېدل د هغو مشري کوله.
نو دا معلومات نیاز مسخیل صاحب د مدلت په کوټه کې د په دې اړه که تاسو معلومات لري چې لوریدونکو سره شریک کړئ چې په کوټه کې رسنۍ څه وایي یا خپل دلته مطبوعاتو یا تاسو پریس کلب ته ورغلي یاست په دې چې دا خو د آی ایس پی آر لخوا بیان ورغلی دي، په کوټه کې تاسو ته تازه معلومات لري؟
بلې، په دغه حق له موږ چې کوم څېړونکي دي هغه سره هم په تماس کې وو، خو دا خبر چې دی تازه تازه خبر دی او په خبر پاڼه کې هم څه داسې تفصیل نه دی راغلی چې دا پیښه چیرې وسوه، دا اپریشن چیرې وسو. یوازې داسې راغلی دی چې دغه اپریشن د آی ایس آی چې کوم پاکستان خفیه اداره ده، آی ایس آی او امنیتي ځواک ایف سي په مشترکه اپریشن چې شوی دی په هغه په نتیجه کې دغه درې کسان نیول شوي دي. تفصیلات لا هم را روان دي او چې مخته تفصیلات راځي هغه به موږ مخته بیا له اوریدونکو سره شریکوو.
ډیره مننه نیاز مساخیل. قاسم صاحب دا موږ سره وو د مشال خبریال نیاز مساخیل چې د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څانګې ایس پی آر ویلي چې دوی په کوټه کې د القاعده درې مهم غړي نیولي دي. او اوس مونږ په خبرونه کې کوم بل
دا خبره وکړه که نور تازه معلومات راغو نو بیا وروسته د خبرونې په اوږدو کې له اوریدونکو سره شریک کړو. پا په سین صوبه کې له سیلاونو تر دا مهاله شاوخوا سل کسان وژل شوي، تر 300 ډیر ژوبل دي. د موسمیاتو محکمه وایي چې تر راتلونکو دوو یا درو ورځو پورې به په سیلاو ځپلو سیمو کې بارانونه ورېږي. پروسږ کال هم د پشکال بارانونو په پاکستان کې سخته تباهي راوستې وه چې تر 1400 پورې کسان پکې وژل شوي وو او په لکونه نور متاثر وو. د سیلاونو په اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله مو له نور حال خبروي.
سین صوبه کې د پشکال بارانونو او سیلابونو نه تباهي سلسله روانه ده او موسمیاتو محکمه ویلي دي چې سین صوبه کې به د بارانونو دا لړۍ راتلونکي دوو نه تر درې ورځو پورې نور هم جاری وي. د تیرې میاشتې په نهشتمه نیټه سین صوبه کې شروع کیدونکي د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې تر دې دمه قریبا سل کسان وژل شوي دي او 300 څخه زیات پکې جوبل شوي دي. د سیلاب له وجې د سین صوبې بدین، ټټا، خیرپور، میرپور خاص، نواب شاه او ټنډو الایار په شمول 11 ضلعو کې 1.5 لک پورې خلک هم متاثر شوی دی. د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې سین صوبه کې به بارانونه راتلونکي دوه نه تر درې ورځو پورې جاری وي او تر دې دمه په مختلف ځایونو کې 400 ملي میټر نه زیات باران ریکارډ کړی شوی دی.
بارانونه به روان وي سین کې یاره تقریبا دوه درې ورځې یبه سین کې اوسه پورې دوه سپیله راله او له نیکس پل چې هغه 14 اگست نه والا تر 26 اگست پورې او بل 28 نه شروع شو تر اوسه پورې لګیا دی. نو دې کې بعضې ځایونه دي چې هغه کې د 400 ملي میټر نه
کله چې موږ د محمد ریاض نه وپوښتل چې د ملک په مختلف دریابونو کې د اوبو سطح څومره ده او د سیند صوبې سیلاب نه متاثر شوي ضلعو کې به اوبه تر کوم وخته ولاړې وي، نو د هغوی وینا ده
دریابونو سیلاب چې دی هغه فلحال څه نشته دی. صرف دریا سند کې د ګدو مقام باندې نچلا دریا سیلاب دی او سکر کې نچلا. نور د پاکستان دریابونه دي هغه بالکل نارمل پوزیشن باندې روان دي، لیکن سند کې چې کوم علاقې دي هلته اربن فلڈز وي او اوبه چې دي په نشیبي علاقو کې د بارانونو په وجه داخل شوي دي، نه کې چې د دریاب د اوبو په وجه پکې نه وي داخل شوي. بارانونه تقریبا سیکنډ ویک آف سپتمبر پورې دا به کم شي. نور چې راوخېږي نو د هغې په وجه د اوبو کم وچاوی چې دی هغه به کېږي. نو اوورآل دا به تقریبا میاشت نه زیات تام په دغه اوبو په وچېدو کې کار چې وشي.
د نېشنل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي ترجمان احمد کمال نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې د سیمې متاثرین فریاد کوي چې نه خو موږ ته خیمې راکړی شوي دي، نه خوراکي مواد او نه د صحت سهولیات. د متاثرینو د غوښتنو په حق لانو موړی وویل چې زمونږ ټیمونه په علاقو کې موجود دي او موږ به ډیر زر نورې 50,000 خیمې د متاثرینو ته ورکړو.
این ڈی ایم اے امدادی کارونو زیاتولو لپاره په فوري توګه 50,000 نور خیمې اغستې دي او زر تر زره به دا خیمې د سیند سیلاب نه متاثر شوو خلکو ته لیږلې کیږي. دې نه علاوه موږ خپل سروې کړی ده او حکومت نه موږ د ضرورت مطابق نور فنډ هم خواست کړی دی. زمونږ ټیمونه دا وخت سیلاب نه متاثر علاقو کې موجود دي او صوبائی او ضلعی حکومتونو سره په ګډه متاثرینو ته خوراکي مواد، صحت اسانۍ او نور د ضرورت سامانونه رسوي. او پاتې شوه هغه خلک چې اوبو کې ګیر دي، نو هغوی د راویستو لپاره زموږ ټولې هلې ځلې روانې دي.
یاد دی چې سیند صوبه کې د سیلاب له وجې تر دې دمه په 40,000 ایکړه ځمکه ولاړ فصلونه هم متاثر شوي دي او دې نه علاوه په سوونو ودانۍ، پلونه او سرکاري عمارتونو ته هم نقصان رسېدلی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس هم د مشال پخپرونو کې زو د افغانستان مرکز کابل ته چرته چې د سری میاشتې مرستندوی ریاست وایي هغه بهرني سوالګر چې د پلازمینې کابل په ګډون په لویو ښارونو کې لیدل کیږي د سوال تر نامه لاندې ورانکاره ډلو ته فعالیتونه کوي. دوی زیاتوي چې په دغه سوالګرو کې ګڼ شمیر د پاکستان نه راغلي دي، خو یو شمیر دغه بهرني سوالګر بیا زیاتوي چې دوی یوازې د اقتصادي ستونزو له امله افغانستان ته تللي دي. له کابله زموږ د همکاري زکیا غیاسی دا رپورټ اورو.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د افغان سوالګرو تر څنګ یو شمیر بهرني سوالګر تر سترګو کیږي چې شمیر یې ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. دغه سوالګر چې ډیری یې پاکستانیان دي، که څه هم په ژبه نه پوهیږي، خو د کابل ښار په بیلابیلو واټونو کې له خلکو خیر غواړي. که څه هم د بهرنیو سوالګرو په اړه دقیقه احصایه نه ده موجوده چې اوس مهال په افغانستان کې موجود دي، خو د ځینو معلوماتو له مخې دوی د موجوده سوالګرو په سلو کې 40 برخه جوړوي. دا د سوالګرو له ډلې نه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په زیات شمیر کې افغانستان ته راغلي.
موږ
دلته ګدایي کوو. زه د سند ایالت اوسیدونکی
وکړل. البته سیل راغله او تاسو به سیل نیولې دلای هغه کورونه ورانوي. زموږ د کورنۍ غړي لاس کسه دي. البته زموږ خلک مونږ ته خیر نه راکوي. دلته ټول ورځ خلکو په پښو کې لویګو. 200 یا 200 روپۍ وګټو. تاسو خو مسلمانان یې، مونږ ته خیرات راکړئ. مونږ غریبان یو، ماشومان مو تغذیه ته اړتیا لري. افغانستان کې جنگ نشته، دلته ډالر دي، ټول خلک شتمن دي. مونگ بے وزل یو او گدائی کو
ادھر کی در جنگ ادھر ڈالر یہ لوگ سارا امیر لوگ ہم غریب لوگ بلوچ اس کوٹیا بلوچ
ز د کوٹی بلوچ یم حل تحصیل راغلی و ز غریب یم نو گدائی کو ز د ڈوڈی ل پرسل یا 200 روپے پیدا کو او بس
200 بس بس روٹی کھاتا ہے بس بلوچستان کوٹیا
ز د کوٹی بلوچ یم سیل راغلی و مونگ زیان من کڑو خیر ٹولوم غریب یم نو چوکم
غریب لوگ کیا کروں
خود د پاکستانی والګرو د خیر راټولولو لبنې یو شمیر کابل خاریان ډیر زړه تنګ شوی او له حکومت څخه غواړي چې د دوی په راټولولو او خپل هیواد ته د استولو په اړه چټک اقدام وکړي.
غزای خان یو تن د هغه تنې پرژنده د مکران ولا ورور دا اصل دولت اړه لري باید ټول ټول کې ولا متاسفانه موږ دولت د دې قصه کې نه دي. خلک ډیر سخت زوري یو په تنګي یو دکاندار سی یو نفر خریدار دري یو شی اخلي 15 نفر دې چټوريږي نه فصل
مرستونونو چارواکی بیا وایي هغه بهرني سوالګر چې په واټونو کې په خیر ټولولو بوخت دي دا عادي خلک نه دي، بلکې د ځینو جاسوسي شبکو لپاره کار کوي. د سری میاشتې د مرستونونو مشر ډاکټر احمد الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دا بهرني سوالګر چې ډیری پاکستانیان دي د خیر ټولولو تر نامه لاندې نور ورانکار فعالیتونه کوي. دی وایي دا سوالګر د افغانستان په مرکزي او هغو نور ولایتونو کې ډیر تر سترګو کېږي چې له پاکستان سره ګډه پوله لري.
طبیعي توګه اوس پیلن ښکاره توګه دوی وایي چې موږ د دې په خاطر باندې چې اقتصادي وضع مضعیفه ده او پاکستان کې خلک د دې په خاطر باندې چې یا خیر نه ورکوي او یا هلته داسې رواج نشته نو ځکه دوی افغانستان ته مخه کړې ده. خو زما په نظر باندې اصلي هدف شاید دا نه وي، د دې تر شا شاید نورې لاسوهنې وجود ولري. شاید د دوی نه په قاچاقو انفجاري موادو او نورو جاسوسي کارونو کې داسې کار واخیستل شي او دا بعضي شواهد هم وجود لري چې داسې کار نشته.
د ښاغلي احمدي پر وینا دوی د سوالګر په وار وار له ښارونو راټول کړي او په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارلي، خو سفارت دغه کسان ته خوشی کړي او په دې اړه بیا افغان حکومت ته روښانه او معجز جواب نه دی ورکړی.
دا د زکیه غیاسی رپورت چې ویل کیږي په کابل کې سوالګر چې ډیری له پاکستان ورغلي د افغان چارواکو په خبره کېدای شي په جاسوسي باندې اخته وي. په جلال آباد کې د ختیځ زون یو شمیر کومي مشرانو او دینی عالمانو د جهادي کمانډان صبرلال وژنه په سختو ټکیو وغندله. دوی له دولت غوښتي چې که د ولسونو همکاري په کار وي نو پر ائتلافي ځواکونو د خپل سري عملیات ودروي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له جلال آباد نور حال راکوي.
په جلال آباد کې د جهادي قومندان صبرلال وژنه د یوې احتجاجي غونډې په ترڅ کې وغندل شوه. دغه غونډه چې د ننګرهار ولایتي شورا په انګړ کې جوړه شوې وه د لغمان، کونړ او ننګرهار ولایتونو قومي مشرانو او دینی عالمانو پکې ګډون کړی. د کونړ ولایت په استازیتوب مولوي محمد توکل افغاني په خپلو خبرو کې په چارواکو غږ وکړ چې د صبرلال د وژل کېدو څېړنه دی وشي او بندي کسان دي ژر تر ژره را خوشي کړي شي.
زمنګ جهادي قومندان د جهاد دلارې سالار حاجي سیف صبرلال د امریکایي ځواکونو د خوا بیرحمانه شهادت باندې رسول شو. دا غ سره په کور کې ملمانو او هغه ملمانه په بیرحمۍ وړل شوی دي. موږ د دغه د شهادت आवाज نړیوالو دنیاوالو ته او دغه مظلوم افغانانو ته رسول غواړو او به د خپل دولت د ولایت شورا د ولایت مقام د امنیت ملي د ریاست جمهورینا غوښتنم دا ده چې که دا بهرني ځواکونه په افغانستان کې د افغانستان د اشغال لپاره راغلي چې مشرقي او مشرقي ولسونه په دې پوه شي. که په افغانستان کې د سولې او د استقرار او د ثبات لپاره راغلي نو موږ د سولې او د ثبات غوښتونکي یو او خپل اواز د خپلو مشرانو او خپلو مسؤلینو ته رسو چې په افغانستان کې خصوصا په مشرقي کې د سولې او آرامي راشي.
د زیاتوي کچېري د دوی بیګونه بندیان راخوشي نه کړی شي نو د مشرقي ولسونه به بیا د حکومت په وړاندې خپل پریکړه لسره اعلانوي.
خصوصا په مشرقي ولایتونو کې کچیر ته زمنګ د اواز ایوان ورل شي، نو د مشرقي ولسونه د افغانستان غیرتی ولسونه به په خپل کړونو من نظر ثانی وي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي ضابط امیر محمد وویل چې ائتلافي ځواکونه د شپې لخوا په جدي توګه عملیات بند کړي.
د زون په سطح ولایتي شورا وکیلان، د پارلمان وکیلان، د سنا وکیلان او په ځمن کې دغه سولې ولایتي شورا غانې باید ټول په دکینی او آینده د مخنیوی په خاطر یو خاطی پرې کړلې کولی کی او د خارجانو ته خبر ورکړي چې باید نور په کورونو باندې تاسو عمل نه شي کولای. د دې لپاره وزوم تاسو سره لار
دی د اولو د چي جهادي قومندان صبرلال د افغانستان د موقتی حکومت په دوران کې د کونړ ولایت د سرحدي لوا قومندانو چې د دند په دوران کې امریکایي ځواکونه ونیو چې شپږ کاله او سلور میاشتې د ګونتانامو په جیل کې تیری کړی دی او دو کاله مخکې د ګونتانامو له جیل څخه آزاد کړی شوی و. خو د اختر په څلورم شپه د جلال آباد په انګورباغ سیمه کې په خپل کور کې د ائتلافي ځواکونو لخوا ووژل شو او ورسره درې تنه میلمانه ائتلافي ځواکونو له ځانه سره د بندیانو په توګه یوړل. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، په افغانستان کې د وژل شوی جهادي کمانډان صابرلال په اړه نړیوالو مطبوعاتو هم کتنه کړې چې په روانه خبرونه کې به تفصیل واوري. او اوس هم په امیر ساحل د لنډو او مهمو خبرونو سره.
د پاکستان پوز ویلی په کوټه کې د القاعده درې مهم قومندانان نیولې دي. د دوی نومونه دي عبدالغفار الشامی او میسرا شامی او د دې ترڅنګ موریتانی په نوم یو کس ته یونس موریتانی په نوم چې دا دوی نیولې دي. او یونس موریتانی په اړه ویل کېږي چې دا د القاعده د نړیوالو عملیاتو مسؤل و. د پاکستان د قبایلي چارو وزیر شوکت الله ویلي د باجوړ د تختول شوی او ماشومانو د راخوش کولو لپاره باید ټول خپل ذمہواري ترسره کړي. په لیبیا کې لنډمهاله حکومت وایي د معمر قذافي دوه زامن له بني ولید ښار تللي دي. د عبوري شورا ځواکونو د دې ښار محاصره کړې ده. د افغانستان په پروان ولایت کې د دوو جرمنانو مړی میندل شوی. په کندهار کې د ځانمرګي برید پر مهال دوه کسان وژل شوي. ایراني ولسمشر محمود احمدی نژاد د نړۍ په طاقتونو تور پورې کړی دی چې د آسیا او افریقا په هیوادونو کې ګوتې وهي. او د مصر د پخواني ولسمشر حسن مبارک د مقدمې اورېدنه شوې ده. په ده د درغلۍ او د مظاهره شیانو د وژنې د امر ورکولو تورونه دي چې دی ردوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ترازو د اسلام آباد نه انیسه اجمل یې مهمې خبرې بیانوي.
ورځپاڼه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې د پیښور نه تر تورخم پورې د پاک افغان شاهراه د اهمیت وروسته هم متعلقه چارواکو د دې سمولو اړخته پام نه دی کړی. د دې لارې حالت ورځ تر ورځ خرابیږي. او د افسوس خبره دا ده چې د اربونو روپو تجارت لپاره استعمال کیدونکې دا لاره دغسې په خراب حالات کې ده چې له وجې حادثې هم کیږي او عام خلکو، ټرانسپورټرانو او تاجرانو ته ډېرې ستونزې هم مخته دي. دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې نېشنل های وے اتارټي او متعلقه چارواکي دي پاک افغان شاهراه اړخته پام وکړي. ورځپاڼه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او هند غلطه سره سرحد پار کولو والا قیدیانو د خلاصې فیصله کړې ده. او په دې روانه میاشت کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سبا کم مذاکرات کیږي، په هغه کې به ټولو معاملو ته ختمي شکل ورکړی شي. پاکستان او هند د سزا پوره کېدو او نېشنل سټېټس کلیئر کېدو وروسته د قیدیانو د نومونو تفصیل هم تیار کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ غلطه سره د سرحد پار کولو مسله د مدیراسي روانه ده. خو د افسوس خبره دا ده چې هند کې ډیر پاکستانیانو سره تشدد وکړی شي او هغې له غټې غټې سزاګانې هم ورکړی شي. خو د دې پر ضد پاکستان کې یو هندي قیدی له سزا نه ده ورکړی شوی، بلکې هغې له ټول سهولتونه ورکړی کیږي او باعزته خلاص کړی شي. ادارې لیکي چې اوس که د پاکستان او هند ترمنځ غلطه سره سرحد پار کولو قیدیانو د خلاصې فیصله شوې ده، نو پکار ده چې د قید په وخت قیدیانو سره ناروا سلوک روایت دی هم ختم کړی شي. ورځپاڼه د نیوز خپل اداري کې د عمرې نه واپس پاکستان ته د پروازونو په اړه لیکي چې تیر ورځ د جدې نه عمره کوونکي پاکستانیان د 500 ورځو انتظار وروسته را رسیدلی دي. او په دې کې د ډیرو دا وینا ده چې د پی آی اے د ناقصا انتظام له وجې دوی اختر خپل کورنۍ سره اونه کړی شو. ادارې لیکي چې جدې ته د پی آی اے پروازونه هر ورځ لیټ کیږي او د ایویشن ذریعې د دې وجې د عمرې پروازو کې جدې ته زیات پروازونه د خلکو د واپسې تاریخ پاړه پی ای ته په وخت نه ویل او د عمرې کولو والو خلکو زیات رش یادوي. ادارې لیکي چې د پی ای د پروازونو د لیټ کېدو وجه چې څه هم وي، خو په دې اړه چارواکو لا صحیح پام کول پکار دی، ځکه چې د دې له وجې خلکو ته ډېرې ستونزې مخې ته شوې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په پاکستان کې د سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د ذاتی ژوند او سیاسي هلو ځلو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. بلخوا د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلي د افغانستان په مشرقي برخه کې افغان او ائتلافي ځواکونو وړم ورځ په ګړه یو مشکوک طالب مشر چې صابر لال نومیږي وژلی دی. ګمان کېږي دغه تن په ګوانتانامو جیل کې هم قید تیر کړی و. د دواړو مقالو مهم ټکی درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلی په پاکستان کې د کرکټ اتل عمران خان د یو مشهور سیاستوال په توګه په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره هڅه کوي. نوموړی په مخالف ګوندونو ته لګوي چې دوی د امریکا ګوډاګي دي، په درغلیو ککړ دي. خان د امریکایي ډرون بدونو هم مخالفت کوي. د دې ترڅنګ نوموړی د طالبانو لپاره هم همدردي لري. عمران خان وایي هغه د خدای نه ویریدونکي انسان دی او دارنګ په لاندې کچه ورسره د خلکو ملاتړ دی. عمران خان وایي په پاکستان کې دا وخت حکومت نومي هیڅ شی نشته. نظام په مکمل توګه تباه شوی دی او هغه په لیوالتیا سره دغه هیواد د یقیني زوال نه بچ کول غواړي. مخالفون کې وایي که یو خوا عمران خان یو جمهوریت پلوه روشن خیاله سیاستوال ښکاري، نو بلخوا داسې معلومیږي چې نوموړی یو سخت دریځه دی. همدارنګ د پاکستان پخوانی صدر پرویز مشرف هم په عمران خان دا تور لګولی وو چې نوموړی د ګیري بغیر یو ترهګر دی. لیکوال زیاتوي په داسې حال کې چې د پاکستان ولس یو ښه مشرتابه ته په انتظار دی. عمران خان ته دا موقع ده چې ځان له په سیاست کې یو لوړ مقام جوړ کړي. د پیو ریسرچ سنټر د سروې تر مخه په پاکستان کې 88% خلک عمران خان، 10% وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او 11% خلک ولسمشر آصف علي زرداري خوښوي. د خان ملاتړ کوونکي په فیسبوک هم خپل کمپاین چلوي. د ترڅنګ د پاکستان الکترونیک میډیا هم په خپلو زیاتره پروګرامونو کې عمران خان ته موقع ورکوي. د اکسپورت یونیورسٹی څخه تعلیم ترلاسه کوونکی عمران خان چې د عاشق شکو په نامه مشهور وو، د خپل کرکټ په دور کې له جینکو سره ډېر عشقونه کړي وو. نوموړي د برتانیا د یو ارپتی جیمز ګولډ سمیت د لور جیمایما سمیت سره واده وکړو. مکر لیکونکي په پاکستان کې د یوې لیکوالې عائشه صدیقه د خلیلې کې عمران خان یو دباو اچونکی ډله ده. هغه یو لایق سیاستوال نه دی. د هغه ملاتړ کوونکي یوازې هغه ځوانان دي چې ووټ هم نه لري. ځینې څېړونکي دا هم وایي کېدای شي د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ عمران خان په راتلونکي کې د دغه هیواد وزیر اعظم جوړ کړي. بلخوا د ورځپاڼې نیو ټایمز په یو مقاله کې راغلي د افغانستان په مشرقي برخه کې افغان او ائتلافي ځواکونو وړم ورځ په ګډه یو مشکوک طالب مشر چې صابر لال نومیږي وژلی دی. ګمان کېږي دې تن په ګوانتانامو جیل کې قید تیر کړی وو. نوموړي باندې تور وو چې په توره بوړه کې یې اسامه بن لادن ته په خوندي لاره ورکولو کې مرسته کړې وه. ناټو تر دې دمه د دې خبرې پخلی نه دی کړی چې صابر لال هم هغه صابر لال میلمه دی چې د 5 کاله قید تیرولو وروستو په 2005 کال کې له ګوانتانامو جیل څخه خوشې کړی شو. بلخوا د کونړ ولایت یو قبایلي مشر سی این این سره په خپلو خبرو کې ویلي چې وړم ورځ وژل شوی مشکوک طالب مشر صابر لال یو پخوانی قیدی دی.
د مشال رادیو د سه شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موش او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2 بجو،
د کرخی په غاړه
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
حجره
په 23 منټه کم 4 بجو،
تاتره
په 23 منټه کم 5 بجو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو یوې بلې نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته. وال سټریټ جرنل د افغانستان په مرکزی پوځي اسپیټال کې د ډاکټرانو او نرسانو لخوا د شو درغلو په اړه یو مقاله خپره کړې چې پکې ویل شوی که څه هم دغه اسپیټال د امریکا په پیسو چلول کیږي، خو بیا هم د بنیادی درملنې او خوراک په بدل کې به د مریضانو نه رشوت اخیستل کېدو. خو د امریکایي چارواکو لخوا د ګامونو پورته کولو وروسته وست دغه اسپیټال حالت ښه شوی دی، کوم چې امریکایان په افغانستان کې د درغلو پر ضد خپل یو کامیابی ګڼي. د دې مقالې نور مهم ټکي درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
په ورځپاڼه وال سټریټ جرنل کې لیکواله ماریا ابي حبیب په خپل یو مقاله کې لیکي هغه امریکایي چارواکي چې د افغانستان په مرکزی پوځي اسپیټال کې ګمارل شوي وو، تیر کال یې په دغه اسپیټال کې یو شمېر حیرانوونکي مسلې مخې ته راوړي. د دغه چارواکي وای په یاد شوی پوځي اسپیټال کې جو بل پوځیان د معمولی مرزونو او د خوراک د نشټوالي له وجې مړ کیږي او په درغلې کاکړ ډاکټران او نرسان د خوراک او بنیادی درملنې لپاره رشوت غواړي. په اسپیټال کې د امریکایي چارواکو لخوا واسټ جورنال ته وړاندې کړل شوو ثبوتونو له مخې که څه هم ډېر وړاندې په اسپیټال کې روانې درغلې په ګوته کړې شوې وي، خو د دې باوجود څو میاشتې وروسته هم په درغلو کې د ککړ ډاکټرانو پر ضد ګامونه وانخیستل شو. لیکوال زیاتوي د افغانستان چارواکو لخوا په دومره لویو درغلیو غلي پاتې کېدل ښایي چې د ولسمشر کرزي په انتظامیه کې کرپشن زیات نفوذ کړي. یو افغان پولیس چې علي حضرت نومېدو د طالبانو لخوا جوبل کېدو وروسته په دغه داود نومي پوځي اسپیټال کې د درملنې لپاره داخل کړی شوی و. وروسته ورځې یې په لوګه کې تیرې کړې وې. د نوموړي ورورو شیر حضرت خپل ځمکه په دې غرض خرڅ کړه چې ډاکټرانو او نرسانو ته د خوراک او درملنې په بدل کې رشوت ورکړي. همداراز علي حضرت د تیر کال د دسمبر د میاشتې په 28مه نیټه په اسپیټال کې مړ شو. د علي حضرت ورورو شیر حضرت وای د دې وروستو په ننګرهار ولایت کې د دوی د خپلوانو څخه یو تن هم نه غواړي چې په افغان ملي اردو کې شامل شي. نوموړی وایي که د هغوی خیال نه ساتل کېږي نو ولې هغوی د ملک خدمت وکړي. لیکوال لیکي دا قسمه احساسات یو پوښتنه راپورته کوي او هغه ته چې څرنګه به افغان ځواکونه د طالبانو پر ضد جنګیږي چې یو وار امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. داود هسپتال په افغانستان کې د افغان امنیتي سرتیرو لپاره مرکزي هغه دی چې امریکا کې د والټر ریډ آرمی میډیکل سنټر سره تړل شوی دی. مقاله کې راغلی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی مشر جنرال ډیوډ پیټریس په خپل د یوې غونډې پر مهال د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د داود پوځي اسپیټال مسله راپورته کړې وه. امریکایي چارواکي وایي هم د دغې وروسته داود پوځي اسپیټال لوی پرمختګ کړی، د مریضانو پکې په ښه توګه خیال ساتل کېږي او په باقاعده توګه درملنه پکې هم روانه ده. دغه رنګ د مارچ په میاشت کې جنرال ډیوډ پیټریس خبریالانو سره په خپلو خبرو کې داود اسپیټال ته په اشاره ویلي دا په افغانستان کې د کرپشن پر ضد د امریکا لویا کامیابی ده.
د اسرائیل علم مومند ورسپانو ته کتنه ولا چې د وال سټریټ جنرال څخه اخستی و او فرخندې سوات تللې کله؟
او تللیم.
کم ځای د خوښتي په سوات؟
نو سوات خټول خسته دی، هر یو کلی او هر یو ځای خوان کوي. مونږ چې کله تلی وړاندې د دغه حالات چې کله سم وو نو داسې و چې د هر ځای نه ورته خلک راغلي وو. یو خسته هر منظرې خسته ده، لکه کوم داسې خاص دغه نه دی، هلته ډېره
خسته ده. یو ځای نو په دې په زړه کې وي خاطره کې
فضاګټ هم دی، دا شان وایټ پیلس شو. بیا چې بره سوات ته لاړ شي نو خو لا نور خسته دی.
نو د سوات په اړه به یو د ورسپانې کتنه را واخو. د پاکستان د نیوز لاین مجله په یو مقاله کې لیکي چې د جنگ ځپلي سیمه سواد د بیا رغونې لپاره پلان څه دی. مقاله لیکي د پاکستان پاوز په دې سیمه کې د امن په ځای کولو په پلمه هلته د خپلو چوڼیو جوړولو ته لاره هواره کړه. زموږ همکار شاهین بنیری د دې مقالې غټ ټکی تاسو ته اوروي.
د روان کال د جولای په میاشت کې د پاکستان فوج په سوات کې د سختدریز فکر د مخنیوي په موضوع یو کانفرنس وکړو. په دې کانفرنس کې کارپوهانو، سیاستدانانو، د فوج مشرانو سیمه کې د سختدریز په خوریدو او د ترهګرۍ پر ضد د فوج په کردار خبرې وکړې. د ډېرو خلکو لپاره دا یو ښه ګام و، ځکه چې فوج په ړومبي ځل دا ضروري وګڼله چې په دغه موضوع د ولس په مخ کې خبرې وکړي. ولې ډېرو خلکو دا وویل چې دې کار هیڅ ګټه نه لرله، ځکه چې په سوات کې د ترهګرو قوي کېدل د ریاست د ادارو د مرستې نه بغیر ممکن نه و. د سوات تاریخ ښایي چې په سوات کې چرته هم سختدریزه فکر وده نه ده کړې. دلته تر اوسه پورې هندوان، سکان او مسلمانان په یو ځای اوسېدل او یوه داسې پیښه مخې ته نه ده راغلې چرته چې یو پښتون، یو هندو یا سکھ په دې وجه وجلی وي چې د هغه مذهب دغه نه جدا دی. دا خلک وایي فضل الله یو عام سړی و او هغه ته سختدریزه فکر د افغان جهاد د وختونو پاتې وو چې د هغه د سخر مولانا صوفي محمد لخوا ورته منتقل شوی وو. زه چې اوس سوات ته تللی وم نو د ډیرو خلکو سره مې خبرې وشوې چې ډیر پکې تعلیم یافته خلک وو او د سرکاري او غیر سرکاري ادارو سره کار کوو. په بحثونو کې درې مهم نظرونه مخې ته راغلل. یوه دا چې فضل الله ته د ریاست د ادارو لخوا ځای او وسایل ورکړی شوي وو. که حکومت نه وختلې نو هغه دومره لوی قوت نشو ترلاسه کولی. ریاست په دغه لاره خپلې ستراتیژیکي ګټې ترلاسه کول غوښتل. دویمه دا چې فوج غوښتل چې په سوات کې فوجي چوڼۍ جوړ کړي، لدغه کبلې د وسلوالو په حل زل سترګې پټې کړې او کله چې هغوی مضبوط شون د هغې پر ضد عملیات وکړه. سیمه کې د امنیت په ځای کولو په بهانه د غلطه فوزي چوڼو جوړولو ته لاره هواره کړه. دا فکر هغه وخت نور هم قوي شو کله چې د فوزي عملیاتو وروسته ولسمشر زرداری په سوات کې د فوزي چوڼو جوړولو اعلان وکړ. خلک شک کوي که عملیات د فضل الله او دغه د قمندانانو پر ضد نو هغوی په تیښته کې څنګه بریالي شو. درېمه دا ده چې سوات د چین او منځنۍ ایشیا د هیوادونو ترمنځ یو مهم ځای دی. خلک ګمان کوي چې امریکې دا سیمه د خپلو اډو لپاره غوښتله چې د پاکستان فوزي اسټبلیشمنټ ورته تیار نو. له دغه وجه یې دلته سخت دریځی او د امریکې پر ضد فکر لا دوام ورک. دا د خلکو نظرونه دي او کیدی شي د چارواکو په دې اړه خپل نظر او دلیل وي. خو رښتیا خبره دا ده چې د جګړې له کبله د سوات پخوانی ټولنیز ژوند د منځه تللی دی او نوی بنیادونه لا ډیر کچه دي. باید په دې عمل کې په هر مرحله د احتیاط نه کار واخیستی شي، هسې نه چې سیمه د یو بل خراب صورتحال سره مخ شي او په فوزي عملیاتو کې لاس تر وړل شوې ګټې وبایلل شي.
زمون همکار شاهین بنیری وو اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې د مشال خبریال نیاز بوساخیل نو اوریدل د پاکستان د پوسټ اطلاعاتو څنګه ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د القاعده درې مهم غړي په کوټه کې نیولې دي. قاسم خان مندوخیل، تاسو په دې اړه کوم نور تفصیلات لرئ؟
د ایس پی آر د خبر پاڼې ټول خبر به درته واوروم. د پاکستان پوځ وایي د استخباراتي عملیاتو پر مهال د القاعده درې مهم مشران نیولې دي. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو د دفتر پر ویبپاڼې په خپور سوي یو بیان کې ویل سوي د القاعده یو مهم کمانډان یونس ال موریتانی نومیږي. د ایس پی آر له وینا سره سم دا کس د نړیوالو عملیاتو د پلان کولو او عملي کولو مسؤل و. بیان وایي موریتانی په خپله د القاعده وژل سوي مشر اسامه بن لادن د دې لپاره ټاکلی و چې په امریکا، اروپا او استرالیا کې د اقتصادي ارزښت اهداف په نښه کړي. په دې کې د ګیس او د تیلو پایپلانونه، د برښنا جوړونې ډیمونه او پر تیلوړونکو بیړیو او ټانکرو بریدونه کول شامل دي. د پاکستان پوځ وایي په دوو نورو نیول سویو کسانو کې عبدالغفار الشامی چې د بچار چما او مصره الشامی چې د مجاهد امینو په نوم پیژندل کیږي هم نیول سوی دی. آی ایس پی آر وایي دا درې واړه کسان د بلوچستان د مرکز کوټې له شاوخوا سیمو څخه نیول سوی دي. د پاکستان پوځ زیاتوي په دې عملیاتو کې ورسره د امریکا استخباراتي ادارو او د بلوچستان د فرنټیر کور امنیتي ځواک هم مرسته کړې ده.
ډیره مننه قاسم خان مندوخیل. اوس په لاړ شو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جنرال موسازی وای چې د بون په دوهم کانفرنس کې بعد سیمه ایزو همکارو افغانانو ته د مسؤلیتونو سپارل له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اوږد مهاله اړیکې او د سولې بهیر پر مخ بیولو په اړه هر اړخیزه خبرې وشي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د بون دویم نړیوال کانفرنس د افغانستان تر مشرۍ لاندې د روان کال په دسمبر میاشت کې جوړ شي. په خوست کې د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال د تفصیل سره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بن پراتلونکو کانفرنس کې به افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد، سیمه ایزې همکاري او د نړیوالې ټولنې سره د اوږدمهاله اړیکو او سولې په اړه خبري وشي. د بهرنیو چارو وزارت وایي جنان مسازی چې د یکشنبې اتوار په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې افغان دولت د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات سره مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملا عمر د هغه پیغام چې د کوچني اختر په مناسبت یې رسنیو ته لیږلی و په اړه وویل چې دوی نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو مخالفینو سره چې د سولې لپاره ګام اخلي یوه واضحه پالیسي لري او هیله مند دي چې په هیواد کې ټول د سولې لپاره ګډ کار وکړي.
د افغانستان دولت هڅې په بیلابیلو سطحو کې روانې دي د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره او د ملي روغې جوړې د پروسې د پرمختګ لپاره. د طالبانو د مشر د اعلامیې پاکله باندې لکه څنګه چې موږ مخکې هم ویلي دي، موږ د ټولو هغو اظهاراتو له دې نه مهمه د ټولو هغو عملي اقداماتونه استقبال کوو، دغه هرکلی کوو چې هغه په افغانستان کې د یوې تلپاتې، عادلانه او همشموله سولې خواته یو ګام وي.
د کوچني اختر په مناسبت د وسلوالو طالبانو مشر ملا محمد عمر په یو پیغام کې ویلي و چې په افغانستان کې د سولې لپاره باید مشروع لارې چارې ولټول شي. خو د سیاسي چارو کارپوه فضل رحمان اوریا وایي چې افغان دولت تر اوسه د سولې لپاره منظم میکانیزم نه لري او د افغانستان دولت دننه ځینې کړۍ شته چې د سولې سره دلچسپي نه لري او نه غواړي چې په هیواد کې سوله او امن ټینګ شي.
دولت له طالبان سره د سولې او خبرو اترو لپاره کوم پلان طرحه او برنامه نه لري. هدف له افغان دولت څخه ده دلته په کابل کې هم داسې یو هیله او ارزو نشته چې له طالبانو سره د خبرې اترو وسي. د خبرو اترو لپاره میکانیزم نشته، د خبرو اترو لپاره یو پلان نشته، تاکتیکي او ستراتیژیکي موخه نشته، او اصلا اوسنی دولتي چارواکي له طالبانو سره خبرې اترې کول نه غواړي. او د دوی هیله دا ده چې د جنگ پر بنسټ باندې طالبانو ته ماته ورکړي چې دا په حقیقت کې شونې نه ده.
سیاسي چارو یو بل کار په وید مژد وای چې اوس امریکا هم د پایلې ته رسیدلې چې په جګړه کې بریالیتوب نشي ترلاسه کولای، نو ځکه د سولې حل لپاره چمتووالی ښیي.
دا د دې معنا لري چې د طالبانو مشر اوس د په دې خبره پوه شوی ده چې ورو ورو امریکایان باید خپل هغه د ماتې خبره ومني او باید دې ته اعتراف وکړي چې په افغانستان کې هغه هدف چې دوی درلوده هغه هدف ته ونه رسېده. خو سیاسي لارې چارې باید اوس ولټول شي.
که څه هم د بن کنفرانس جوړېدو لپاره درې میاشتې پاتې دي، خو په پر رسنیو کې د ښکېلو خواوو او د چارو کارپوهانو لخوا بیلابیل نظریات خپرېږي چې له دې خبرو کله کله د لیریوالي او کله کله هم د نږدېوالي احساس کېږي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان په ډیری برخو کې د ډینګي ناروغي مخ په زیاتېدو ده چې لوی سبب یې د ډنډ اوبو زیاتوالی بلل کېږي، ځکه چې اوس په سیمو کې سیلابونه راغلي دي او ځای پر ځای د ډنډ اوبو لپاره ډنډونه جوړ کړي دي. دا ناروغي له یو خاص ډوله غوماش چیچلو څخه لګیږي. دا مهال یوازې په پنجاب کې 1550 کیسونه رجسټر شوي دي. په خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې هم د ډینګي ناروغیو د کسان هسپتالونو ته داخل شوي دي. نور تفصیل له اسلام آباد د سیراج ظهیر په رپورٹ کې.
ملک د ډینګي تبي خورېدو لړۍ روانه ده چې پکې د ټولو نه زیاته شمېره پنجاب صوبه کې ده. د پنجاب د صحت محکمې د یو چارواکي وینا ده چې دوی د ډینګي تبي نه بچ کېدو لپاره ټولې وسیلې په کار راولي او دې لړکې ټول اسپیتالونو کې خصوصي انتظامات کړي دي. د پنجاب د صحت محکمې د ډینګي تبي د انتظامی چارو مشر اډیشنل ډایرکټر ډاکټر عبدالرزاق لاهور او د پنجاب نورو سیمو کې د ډینګي تبي مریضانو په حق له مشال ریډیو ته ویل
1414
لاہور میں سب سے زیادہ جو ہے نا ہمارے تین ٹاؤن میں 1450 پنجاب کی دی او دیکھے 1440 صرف د لاہور سره تعلق ساتی او د ټولو نزیات لاہور درې ټاؤنونو کې خلق متاثر شوی دی چې پکې گلبرگ ټاؤن، علامہ اقبال ټاؤن او د چاونی علاقہ دا. اصل کې د لاہور په دې علاقو کې غټ غټ بنگلی دی او د هغه مخ ته غټ غټ چمنونه جوړ کړی شوی دی او چې کله د هغه په گملو کې اوبه ودرېږي نو هغه نه د ډینګي تبي ماشه پیدا کیږي. دا وخت لاہور کے مختلف اسپتالونو کې د ډینګي طبي مریضان داخل دي، خو دې کې د زیاتره علاج شوی دی او خپل کورونه ته لګل شوی دی.
پیښور او خواب شاسیمو کې هم د ډینګي طبي متاثرین اسپتالونو ته را رسول شوی دی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ډیپټی ډایریکټر ډاکټر سید ضیاء الحسن مشال ریډیو ته ویل
دے ٹائم کے آپ ہزارہ ڈویژن کے ٹوٹل کنفرم کیسز چی دی دو کیسز اس پورے منگا آفیشلی رپورٹ شوی دی اور پشاور کے دو کیسز اس پورے رپورٹ شوی دی اور یو کیس چی دی آغا نوشیرا کے رپورٹ شوی ہو زمانگا سدیشن سے ڈیتھ رپورٹ وغیرہ.
ڈاکٹر ضیاء الحسن ضیاء تکڑا چی خیبر پختونخوا کے دا محکمہ صحت لخوا دماشونا دا بچ کے دو لپارا سپرے گان روانی دی اور دے لڑکے اسپتالوں کے تجربہ کار ڈاکٹران ہم لگولے شوی دی. نموڑی دا ڈینگی تبینا دا بچ کے دو لپارا دا اختیار تدابیر په اخلا مشال ریډیو تا صداسی اویل
دې بچاو خدا دې چې مونږه خلکو ته دا وایو پدې چې دا ماسکیټو چې دې دا زیات په فریش اوبو کې زیات وي. کله دا د ملیریا ماسکیټو چې هغه غندو اوبو کې زیات بریډینګ د کیږي دې فریش اوبو کې وي. نو مونږه دا وایو چې دا کورونو کې چې کوم دا واٹر کولر دی یا روم کولر دی یا دې شاندا گملی دی یا دا واز دی ردی یا بالٹی چکم دی چې دا کم چرته مینو ددا دې کې دی اوبه نه ساتي. نمبر ون. نمبر ټو دا دی کبیا سو کو بدر کین چې سره بند بل چې کم دی کورنو کې دا مچر دانه دا جالې چې دا دی سلور طرف نه دا دی پکې ورګی کڑکو مڑکو کې بل دا دی چې کم خلک چې اوپن در کې سم سملی در کې نو هغه په کار دي چې مچر دانه دې استعمالې.
یادونه ولدا چې اسلام آباد کې هم د ډینګي طبي مریضان اسپیتالونو ته راوړل شوی دی. پیمز اسپیتال یو چارواکي د وینا تر مخه چې پیمز اسپیتال ته دوه د ډینګي طبي مریضان اختر کې او یو مریض د تیر اتوار په ورځ راوړل شوی دی. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو د لوب په اړه یو رپورت ته. د قبایلی سیمو لپاره د اولمپکس اسوسییشن په خپل لومړنۍ غونډه کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د راتلونکو کامی لوبو کې د برخه اخیستو لپاره د قبایلی لوبغاړو په تیارولو خبرې کړې. بلخوا د قبایلی سیمو د لوبو د ځینو تنظیمونو مشران له غونډې وتلي دي چې د دوی په خبره د اولمپکس اسوسییشن غړي په غیر جمهوري توګه اخیستل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال شبیر جان په دې رپورت کې نور تفصیل اورو.
د قبایلی سمو د لوبو په تاریخ کې او د فاټا اولمپک اسوسییشن د پاکستان اولمپک اسوسییشن سره د تړون وروسته نن د پیښور قیوم سټیډیم کې اولنۍ د قبایلی سمو د اولمپک اسوسییشن د جنرال کونسل غونډه وشوه. د غونډې مشري د سټیټ اینڈ فرنٹیر ریجنز یا سیفان او فاقی وزیر او د فاټا اولمپک اسوسییشن صدر انجینئر شوکت الله کوله. د غونډې په ایجنډا په کوټه کې د راتلونکي قامی لوبو لپاره د قبایلی سمو څخه نوې او ځوانان لوبغاړي لټول او د دوی تیارول وو. پمیاسکی د قبایلی سیمو د بیلابلو لوبو اسوسییشنو سورلسو مشرانو د غونډه بایکاټ وکړو او تور یې ولګو چې د قبایلی سیمو اولمپک اسوسییشن د صدر نه علاوه ټوله کابینه په مخ ماروت اخستل شوې ده او د دوی الیکشن نه بلکې سلیکشن شوې دي. او دوی وایي چې په جمهوریت طریقه دی اوټو نه واچول شي او صحیح کسان دی راوستل شي کنه دی به د دې په غونډو کې ګډون نه کوي. په دې حق باندې بایکاټ کونکي تیمور افریدی چې د کبډی اسوسییشن فاټا صدر دی مشال لیډو د خپل اعتراض
پشاور مخالفت کو بجور کی سپورٹس کمپلیکس تھا جمروت کی سپورٹس کمپلیکس تھا وزیرستان کی مونگ دا فاٹی پکارا دا فاٹی شپ فاٹا کی دا کم چھ مہینے تمہیں کہ اللہ پر ہے نا کہ
ولی پدی اخلا سے کلا مونگو دا گنڈ مشرکون کی دا قبائلی سمو اولمپکس اسوسییشن صدر انجینئر شوکت الله نه پښتنو کړه نو هغه وینا وا چې دا ټول د دې ملګرو دي او د جرګې د لارې به د دې مسلې حل کول شي.
ما خو ای تاسو ته ویلې چې زمونږه څوک بایکاټ وکي هغه مونږه ویلکم کوو که څوک یې ونه کی مونږه هغه ویلکم کوو چې کوم بایکاټ کړي هغه سره به مونږ کینو هغه سره به خبرې کوو دا چې سر ریزرویشن زو هغه ما ته ویلې ما واورېدل ما هم منل دا غي باوجود هم چې بایکاټ کوي بیا به مونږه کوړه ورزو بیا به هغه سره کینو هغه به تاوانی کوو.
انجینئر شوکت الله زیاته کړه چې اوس په قبایلی سمو کې لوګو ډېر پرمختګ ملو شي او دا سیمه کې به ځوانان د لوبو په ذریعه د ترهګرۍ جنگ کوي او د سره به د دغه سیمو د ځوانانو ذهني پرمختګ وشي. یادونه وړ ده چې په غونډه کې د قبایلی سیمو د اولمپک اسوسییشن د چارواکو نه علاوه د خیبر پښتونخوا د لوبو صوبایي وزیر سید عقیل شاه او دغه رنګ نورو چارواکو ګډون وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له مشال ریډیو څخه خبرونه اوري. د خبرونه په دغه پای شیبو کې به د همایو خان یو سندره واورو، بیا به ورسته له پامیر ساحل څخه د خبرونو سرچ کې واورو.
او
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په پای کې یو ځل بیا د پامیر ساحل نه لړ خبرونه اورو.
دا پاکستان فوج ویلی په کوټه کې د القاعده درې مهم قمندانان نیولې دي. په دوی کې یونس موریتانی، عبدالغفار الشامی او میسره الشامی شامل دي. د پاکستان فوج وایي یونس موریتانی د القاعده د نړیوالو عملیاتو مسول وو. د پاکستان د قبایلی چارو وزیر شوکت الله ویلي د باجوړ د تښتول شویو ماشومانو د راخوشي کولو لپاره باید ټول خپلې ذمهواري پوره کړي. په لیبیا کې لنډمهاله حکومت وایي د معمر قذافي دوه زامن له بنی ولید ښار تللي دي. د عبوري شورا ځواکونه د دې ښار محاصره کړې ده. د افغانستان په پروان ولایت کې د دوو جرمنانو مړی میندل شوی دی. په کندهار کې د ځانمرګ برید پر مهال دوه کسان وژل شوی، شل ټپی دي. ایرانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د نړۍ په طاقتونو تور پورې کړی دی چې د آسیا او افریقا په هیوادونو کې ګوتې وهي. او د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د مقدمې اورېدنه شوې ده. پر د درغلۍ او د مظاهرچیانو د وژنې د امر ورکولو تورونه دي چې دا یې ردوي.
پامیر ساحل څخه مو خبرې سرټکی واوریدل. فرخندې د خبرونې د پای شیبې دي. نو اوریدونکو سربزاتې د خدای پاماني وکړو.
او اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونې پردیزه پای ته رسیدي. تاسو هم پردیسه په اوس ډیو ریډیو اوریدلی شئ. ز فرخنده وزیر
او قاسم خامندو خیل مو پر لو یو بخښونکو چیرتن سپاره. هر چیرې چې اس رو جوړوسی
د الله پامانی.